السلام علیکم. دا افغانستان په وخت د سهار و بجې شوې دا ازادي راډیو ده. نن پنځشنبه د 1399 مریز کال د هود د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 2000 زیږدیز کال له 12 د مارچ نیټې د 12 نیټې سره سمون خوري. زه اجمل تورمان په دغه لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله کې ستاسو کوربه یم چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خبری مجله کې به واورئ چې طالبانو د خپلو بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړی دی. په بهرنیو موضوعاتو کې هم درته دا وړاندې کوو چې د چین حکومت وبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا بیل ته اجازه ورکړې ده. نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د فراه مسولین وایي چې په دغه ښار کې دوه طالبان افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت د لنډمهال لپاره افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس پرېدل سراسري یا ټولو ته رسیدونکي اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د فرا مسولین وایي چې دغه ښار کې دوه طالبان له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د فرا د پولیسو وایان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته پرون ناوخته د ښار اړوند ګڼه کان کلي کې وشوه. نوموړی وایي جګړه کې افغان سرتیرو ته زیان نه دی وخته. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرا مسولین وایي د تاوتریخوالي د کمښت له اونۍ وروسته دغه ولایت کې طالبانو بیرته جګړیز فعالیتونه پیل کړي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د لنډمهال لپاره افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي. دغه سفارت مطبوعاتي مسولینو ازادي راډیو ته د دغه ګام د دلیل روښانه نه کړ، خو یې ویل تمه ده چې راتلونکي یک شنبه بیرته د ویزو ورکړه پیل شي. په کابل کې د پاکستان سفارت هر ورځ سلګونه افغانانو ته ویزې ورکول کیږي چې وروستیو کې فعالیتونه ټکني او په اړه د خلکو شکایتونه زیات شول. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي ناندرو له کبله په کابل کې د پاکستان سفارت د شاوخوایوي میاشتې لپاره ویزې بندې کړې. پر کابل سربیره په جلال آباد، هرات، مزار شریف او کندهار ښارونو کې هم د پاکستان قونسلګرۍ افغانانو ته ویزې ورکوي، خو بیا هم ډېری افغانان له دې بهیره خوښ نه دي. د پاکستان مسؤلین په خاطر دې د خلکو د شکایتونو لامل ډېره ګڼه ګوڼه بللې وه. د کډوالو نړیوال سازمان وایي تیرې وونه کې له ایران درستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. په کابل کې د سازمان دفتر د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مارچ لومړۍ تر 8 نیټې پورې نږدې 60,000 بې اسناد کډوال د هرات او نیمرود له لارو افغانستان خاورې ته راوختي. خبر پاڼه وایي له ایران درستنیدونکو افغانانو شمیر داسې مهال زیات شوی چې ایران کې د کورونا وایروس ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي د نوی 2000 کال له پیل تر اوسه څه باندې 3,000 کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي چې دا شمیر په تیرو څو کلونو کې ساری نه لري. له دې وړاندې افغان چارواکو هم له ایرانه د ګڼ شمیر کډوالو پر ایستلو اندېښنه ښودلې وه. تاسو ازادي راډیو اورئ، او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس پرېدل سراسري یا ټولو ته رسیدونکي اعلان کړل. دغه سازمان مشر ټیډروس ادهانوم پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د چټک خپرېدا او په وړاندې د نوي اقداماتو په اړه ډېر اندېښمن دی. نوموړي وویل چې کورونا وایروس اوس د نړۍ 114 هیوادونو ته رسیدلی. څه باندې 1,300 کسان په دې وایروس اخته شوي او 3,300 یې مړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د هیوادونو اقدامات هم د وایروس د سراسري والی مخنیوی نشي کولی. په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا کلنۍ راپور ښیي چې ایران، چین، کیوبا او وینزویلا د بشري حقوقو لوی سرغړونکي هیوادونه دي. په دې راپور کې په 2019 کال کې د 199 هیوادونو بشري وضعیت ارزول شوی دی. راپور کې د ایران پر حکومت له دې عمله نیوکه شوې چې په 13 نومبر میاشت کې د تیلو د بیې د لوړېدو پر ضد مظاهره چان وسپل. د راپور پر بنسټ دې مظاهره کې سلګونه کسان وژل شوي او زرګونه نور د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر چین له دې عمله دی وکه کړې چې هلته سیاسي مخالفینو او مذهبي اقلیتونو له هغې ډلې ایغور مسلمانانو سره ښه چلند نه دی کړی. او روسیې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره له څو اروپایي هیوادونو سره الوتنې درولې دي. د روسیې دولتي هوایي شرکت ایرفورد پرون اعلان وکړ چې سر له سبا جمعې د څلورو اروپایي هیوادونو سره اتلو سیمو ته پروازونه لغوه کوي. دا څلور هیوادونه جرمني، ایټالیا، فرانسه او هسپانیا دي. په اروپا په ځانګړې توګه ایټالیا کې زرګونه کسان په کورونا اخته شوي، حال دا چې روسیه کې تر اوسه 40 کسان د ناروغۍ نیولې دي.
د افغانستان د څلورو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتي ګراد په درجه وړاندوینه شوې ده. کابل ځای ځای ورېځ د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه یې 4، هرات شین د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 3، کندهار نیمه ورېځ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15، مزار شریف شین د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه یې 4، او جلال آباد ورېځ د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه یې 11.
قدر منوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري. وخت د افغانستان په وخت د سهار 8 بجې او 6 دقیقې شوې. په دې خبري مجله کې تاسو دا مطالب را سره اوریدل شئ. طالبانو د خپلو بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړی دی. د افغانستان ولسمشر مانی وی د سولې په پروسه کې د خلکو پر اساسي حقوقو، جمهوری نظام او وسنیو ازادیو معامله نه کیږي.
اما جمهوری اسلامی، آزادی بیان ما، قانون اساسی ما، بارها رئیس‌جمهور افغانستان یاد کرده که هیچ وقت ای در پروسه صلح مورد معامله قرار نخواهد گرفت.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی و په افغانستان کې د پسرلي پر اتک سره د نیالګیو کېنولو کمپاینونه پیل شوي دي. له پکتیا یو
سږ کال به په پکتیا ولایت کې 2,01,000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کېنول شي د پکتیا مرکز او په ولسوالۍ کې.
په بهرنۍ موضوعات کې به اوري چې د چین حکومت په اوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. نور راپورونه هم شته، ملتیا وکړي. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. طالبانو د خپلو زندانیانو د آزادیدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړ. طالبان وایي ټول 15,000 زندانیان باید له بین الافغاني خبرو مخکې آزاد شي. د ولسمشر فرمان کې راغلي چې 1,500 طالب زندانیان به په لومړي پړاو او پاتې 3,500 نور به د خبرو پر مهال په دې شرط آزادېږي چې تاوتریخوالي کې کمښت راشي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
طالبان وایي د 1,500 زندانیانو د خوشي کېدو په اړه د افغان ولسمشر فرمان د دوی او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې سره په ټکر کې دی. د ولسمشر په فرمان کې چې د سه شنبې په ورځ ناوخت خپور شو راغلی، د طالبانو 1,500 زندانیان به د 15 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشی کیږي. په فرمان کې راغلی چې د حکومت او طالبانو خبرې پر مختګ وکړي، هر دو اونیو کې به افغان حکومت 1,500 طالب زندانیان آزادوي چې له دې سره به 5,000 زندانیان ټول خوشی شي. خو د طالبانو د قطر دفتر وایاند سهیل شاهین وایي د دوی یو امریکا هوکړه دا و چې اول به 15,000 زندانیان آزادیږي، بیا به طالبان بین الافغانی خبرو ته کینی. ښاغلی شاهین په یو ټویټ کې لیکلی د 15,000 زندانیانو لیست امریکایي لوري ته ورکړی او د پټکو څوک پکې جال هم نشي کولای. دی وایي د هغو زندانیانو خوشی کول ورته د منلو دي چې د دوی ځانګړی شوی پلاوی تصدیق کړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې لمخې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تایید کړي، طالبان باید د تاوتریخوالي کمښت ته ادامه ورکړي او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ترهګریزو فعالیتونو ته اجازه ورنکړي. امریکا هم منلې چې افغانستان نه به خپل ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت په شرط په 14 میاشتو کې باسي. کابل کې میشتو امریکایي ځواکونو دوه ورځې وړاندې وویل چې یوه ډله پوځیان له افغانستانه ووتل. افغان حکومت وایي د راتلونکو شنبه په ورځ به د ښه نیت او باور جوړونې لپاره د 1,500 طالب زندانیانو د آزادېدو لړۍ پیل شي. معلومه نه ده چې د زندانیانو د آزادېدو په اړه د افغان حکومت او طالبانو متضاد دریز به د سولې پر بهیر کوم اغیز وکړي او کنه، خو په ظاهره د همدې مخالفت له امله د طالبانو او افغانانو ترمنځ غونډه چې د مارچ په 10مه پلان شوې وه ترسره نشوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې د مذاکراتو په بهیر کې د حکومت له لوري لسرو کرخونه د تیرېدو په اړه د رامنځته شویو اندېښنو پر وړاندې ولسمشرۍ مڼې وایي د خلکو پر اساسي حقونو، جمهوري نظام او اوسنیو ازادیو معامله نه کیږي. خو د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د حکومت مشران د ارزښتونو او د 3 کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب ظرفیت نه لري. دوی په دغو مذاکراتو کې د 3 کلنو لاسته راوړنو په له منځه تللو اندېښمن دي. راپور خان محمد سین وړاندې کوي.
حکومت لخپل سرو کرخونه په تیرېدو یو لړاندې خنې رامنځته کړې دي. د امریکای په هنتون د دوو استادانو په بدل کې د انس قانوني خوشګېدل او د سولې خبرو مخ کې دوه اربن اعلان چې د افغان حکومت سره کرخوي وستري تیر شو. همداشان 15,000 طالب بندیان چې د خوشکېدو په اړه ولسمشر غنی حساسیت ښودلې و، نن د همدغو د خوشکېدو فرمان صادر کړ.
هیڅ نوع تعهد برلهایی اجازه بل
ولسمشر دوونه مخکې له رسنیو سره په ناسته کې د طالب زندانیانو په اړه ویلي وو چې د حق العبد بخل د ده صلاحیت نه ده. دغه موضوعات حتی د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو له غبرګون سره مخ شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې د حکومت نورې سرې کرخې څه دي؟ د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د حکومت دغه لزانه تیرېدنه د اعتماد جوړولو لپاره شوې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، زموږ نرمښت د 40 کلنې جګړې او ستونزې د پایته رسولو لپاره. ښاغلی صدیقی د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل، حکومت به د سولې په مذاکراتو له نورو سرو کرخو نه تیر نه شي او په دغو مذاکراتو کې به د خلکو پر اساسي حقونو، جمهوري نظام او اوسنیو ازادیو معامله ونه شي.
اما جمهوری اسلامی آزادی بیان ما قانون اساسی
ولسمشر ډیر ځله ویلي چې د افغانستان پر اسلامی جمهوریت د بیان پر آزادی او اساسی قانون به د سولې په پروسه کې هیڅکله هم معاملهونه شي.
خو د سیاسي چارو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د حکومت مشران د ارزښتونو او د 3 کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره نه اراده لري او نه د ملي ارزښتونو د ټاکلو لپاره کومه ترتیب شوې ستراتیژي. احمد سیدی ازادی رادیو ته وویل، حکومت سو موارده لکه د انس حقانی او 15,000 طالب بندیانو خوشی کېدل او له بین الافغانی خبرو مخکې د اوربن اعلان خپل سری کرخې ښودلې وې. د ښاغلي سیدی په خبره هیڅ تضمین نشته چې حکومت د بین الافغانی مذاکراتو پر مهال له نورو ارزښتونو لکه اساسي قانون، جمهوري نظام، د ښځو له حقونو او د بیان له ازادۍ نه دفاع وکړي.
و همچنین معلومات دارم که بعد از 14 ماه دیگر
زه معلومات لرم چې 14 میاشتې وروسته به همدغه اساسي قانون د ښځو او پلسګونو نور حقونه چې اوس سره کرکره تر پښو لاندې شي. تر اوسه لا د مینې پیل دی او مسله لا پاتې دی. ډیر نور څه به هم له لاسه ووزي.
ښاغلی سیدی وایي طالبان به په مذاکراتو کې لاسبری وي او حکومت به نور سرې کرخې ونه لري. د سیاسي چارو بل پوه عمر شریفی ازادي راډیو ته وویل، د کرسۍ پر سر د حکومتي مشرانو ترمنځ کړکېچ ته په پام په دوی کې نور د سرو کرخو د ټاکلو ظرفیت او وړتیا نشته. د ښاغلي شریفی په خبره طالبان د روان کورني وضعیت نه ګټه اخلي او هر ورځ به امتیاز ترلاسه کړي.
تصور ما ایست که طالبان از وضعیت بسیار ناگوار داخلی کنند.
زما تصور داده چی طالبان لروان ناوره وضعیت نگت اخلی. زه هیت دلیل نوینم چی طالبان نور فشار راوری او دیر تقاضا وکری. فضا ورته برابر ده او اوسنی ما تا چی پا داخل که موجوده ده او کوم شرم چی دوی را منست کرد طالبان تری امتیاز اخلی.
د ده په باور دواړه لوري باید په افغانستان کې د سولې پر بهیر تمرکز وکړي او د امریکا او نړیوالې ټولنې په مرسته د سولې د مذاکراتو په بهیر کې 3 کلنې لاسته راوړنې خوندي کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین حکومت په هوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړې. په دې سیمه کې د لومړي ځل لپاره 13 دسمبر میاشت کې د کورونا وایروس وموندل شو چې اوس یې لمن د نړۍ څه باندې 100 هیوادونو ته رسیدلی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه راپور ورکړی چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د چین په هوبای ولایت کې چې د کورونا وایروس سرچینه بلل کیږي د چهارشنبه په ورځ یو شمیر فابریکو او سوداګریزو بنسټونو ته د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکول شوه. د چین حکومت غواړي وښيي چې د دغه خطرناک وایروس خپرېدلې چې د دغه هیواد اقتصاد سخت وځپه تر کنټرول لاندې راوستلې. د چین مشران هڅه کوي چې دغه هیواد کې سوداګریزې چارې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د چین حکومت په 13 جنوري میاشت کې د کورونا وایروس د کنټرول لپاره یو شمیر چټک ګامونه پورته کړل. دوی په دې هڅو سره فابریکې او د تګ راتک وسایط ودرول چې د نړۍ پر اقتصاد هم اغیز وکړ. د چین ولسمشر شي جین پینګ د سه شنبه په ورځ د هوبای ولایت مرکز ووهان ښار ته ولاړ، چیرته چې د لومړي ځل لپاره په دسمبر میاشت کې کورونا وایروس پیدا او خپور شو. د سیمې ته د چین د ولسمشر سفر وښود چې هلته د کورونا وایروس ګواښ د کمیدو په حال کې دی. د هوبای ولایت چارواکو اعلان کړی چې دغه ولایت کې صنعتکاران، د خوراکي توکو د تولید او پروسس شرکتونه او نور سوداګریز بنسټونه خپل فعالیت پیلولی شي. دغه شرکتونه او فابریکې د چین اقتصاد کې مهمه ونډه لري او د خلکو ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ووهان ښار چې 12 میلیونه نفوس لري او د شانګهای لویدیځ ته په 200 کیلومترۍ کې پروت دی، د چین د مرکزي سیمو له فعالو صنعتي ځایونو څخه شمیرل کیږي. له هغو شرکتونو څخه چې بیرته فعالیت پیلوي غوښتل شوي چې د ویروس مخنیوي ته پلانونه ولري. دوی ته ویل شوي چې د نښو نښانو په صورت کې خپل کارکوونکي معاینه کړي او خپلو مارکیټونو او کارځایونو کې د ویروس ضد مواد وکاروي. په همدې حال کې اروپایي هیوادونو او د ټولو په سر کې ایتالیا د کورونا وایروس خپرېدو ته جدي تدابیر نیولې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
کابل کې 2 سکان د نامعلومو کسان لخوا وژل شوي دي. ګلدیپ او اجمیت سنگ چې دواړه ورونه دي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې دلیل وهلي چې هند کې د مسلمانانو په وړاندې د هند حکومت لخوا تاوتریخوالی روان دی. په دې اړه دیوی نادر یو راپور چمتو کړی.
دلته د چرستون ګل مارکیټ کې د کلدیپ سنگ او اجمیت سنگ نږدې ملګري راټول شوي ترڅو یې د دکان ګډوډي راټوله او دوی ته ډاډګیرنه ورکړي. کلدیپ سنگ او اجمیت سنگ تیره ورځ د سه شنبه په ورځ د مازدیګر 4 بجې هغه مهال ووهل شول چې نامعلوم کسان یې دکان ته ورغلل. کلدیپ او اجمیت دواړه ورونه دي. دوی وایي حمله کوونکو ورته ویلي چې په هندستان کې د مسلمانانو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي غچ ترې اخلي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي پر افغان سکانو دا حمله غندي. دوی وایي په هندستان کې روان وضعیت په افغان سکانو پورې اړه نه لري او حکومت باید د افغان سکانو د امنیت خوندیتوب خپل لومړیتوب وګرځوي.
نوم یې منصور دی، د همدې سیمې اوسیدونکی یم او د همدې کس همسایه یم چې پرون پرې حمله شوې. دا دواړه کس زموږ همسایګان دي. تر اوسه مو هیڅ بدی ترې نه دی لیدلی. ډېره ښه رویه کوي. 3-4 کاله کېږي چې دوی سره شناخت دی. 3-4 کلونو کې هیڅ دوی څخه شکایت نه لري.
محمد نظیف تقریبا واتکل کی د دکاندار ما د یو واتلات نه پر لاغل پیس پیس ما خدمت معلوم وو کین دوی واخیسته وی او پیس معلوم چا به چورته وړاندې غی ته تاسو څه کار ته مونږ د هندستان مسلمانان ګټ دی. ما کین شپه کال د دکان کی داد لا تلس کال کی د اجمیر د پیزنم کده زره چاته اندر پیدلای.
پولیسي جرګه کې د سیکانو استاذای نریندرا سنگ خالصا کابل ښار کې د سیکانو پر وړاندې د وضعیت اندېښمن کړای.
زه افتخار کوم چې افغان ما مونږ د افغانستان وګړي یو. افغانستان کې ژوند کوو. افغانستان د مونږ اصلي وطن دی. مونږ اسلام بیرغ لاندې ژوند کوو. عامر صاحب دی او زه واغې سپینګیری دی. اته د هغې دکان ته تللی وبرته چې مونږ تاسو ته معذرت غواړو کلي، مګر هغه 10 کاله کېږي هلته دکان لري او داسې یو پیښه نه وو رامنځته شوې. دا یو 100 کسان کړي دي کېږي چې منطقې او لوچکي او بلې امیدوار اخس خبر نشته
لکه میاشت پلمړیو کې هم کابل خار کارته پروان سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر دکا پنامه اهله هونو د وجله او کور کې شتشتمنی او سره زر هم لزان سره یوړل. کلدیب او اجمیت ازادي رډو ته د چاشنبه پر زوایل چې دوی له هیڅ سره شخصي دښمنی نه لري خو په تمه دي چې حکومت پر دوی برید کوون کې ونیسي او قانوني چلن ور سره وکړي.
پاکستان یو ځای شو مارورې مو ټکول ما پټ دکان گڈوڑی وکول بس درینیم لگا دے لگا سارے شوی دا داسیا وزے مو کی تاسو په انټیکټا سیمو مسلمانان باندې ظلم او تاسو باندې ظلم کو
یا دماسه سیر دکان کې راغلو زه سودا مې ورکو اواز دونا پر و درینا پر څو بیا زاد پر وکړ څنګه پر څو ټول دکان یې گډبډ کو ټول ځان نه تو د کور پیسې مې کې چې نه دی وره یا خبر نه کو دوم څه خبره وکړ کې سیر دی خاط سوار کا تاسو انسان کې دسه غي مونږ تاسو دلته نه پری
د کابل قماندانی بیا د سیخانو په وړاندې د ورستی پیخي د سیړلو خبر ورکوي. د دې قماندانی ویان فرداوس فرامرز ازادي رادیو ته وویل چې کلتیب او اجمیت سنگ باندې حمله کوونکې په ګوته کړی دی.
دا موضوع د پولیسو د څیړنې لاندې ده. کس تثبیت شوی او ډېر ژر به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
په هندوستان کې د تابعیت د قانون له تصویب وروسته چې له مخې یې په دې هېواد کې هغو کسانو ته تابعیت ورکوي چې مسلمانان نه دي او د خپل مذهب په خاطر د ځپنې له ویرې له 2016 کال مخکې هندوستان ته تللي. متقیدین وایي دا قانون له مسلمانانو سره توپیري چلند کوي خو حکومت دا خبر ردوي. د دغه قانون په غبرګون کې د هندوستان په پلازمینه کې خونړۍ مظاهره شوې چې له امله یې یو شمېر هندیان هم وژل شوي دي.
قدر من اوریدونکو و موریدل چې په کابل خار کې دوه سکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوی دي. ګلدیپ او جمن سنگ چې دواړه ورونه دي ازادي رادیو ته ویلي چې دوی په دې دلیل وهلي چې هند کې د مسلمانانو په وړاندې د هند حکومت لخوا تاوتریخوالی روان دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پکتیا کې سکل 200 نیالګي کینول کیږي. د پکتیا سیمې چارواکي وایي د نیالګیو کینولو ملي کمپاین په ترڅ کې به سکل په دې ولایت کې 200 میولرونکي او غیر میولرونکي نیالګي کینول شي. دوی وایي د یادو نیالګیو د ساتنو لپاره یې ځانګړي پلانونه نیولې دي. له پکتیا نه احسان آریان په دې اړه نور جزئیات لري.
په پکتیا کې د نیالګیو د کینولو د ملي کمپاین د پیل په مراسمو کې د دې ولایت د کرنې ریاست رئیس محمدین مومند په خپلو خبرو کې وویل چې سه کال به په دې ولایت کې 221 نیالګي کینوي چې ځینې یې میولرونکي او ډېر نور یې د ښکلا په هدف کینول کیږي. دی وایي
سه کال به په پکتیا ولایت کې 221 میولرونکي او بې میوې نیالګي کینول شي. د پکتیا مرکز او پولیسوالۍ کې
کڅه هم هر کال سلګونه می ولرون کې او د خلانو یلګي کې نول کېږي خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د زنګړی پاملرنې او ساتنې د نشټوالي له امله ډیرای هغه وچیږي او لمنځځي. خو د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی سهی وای دا ځل د کینول شویو نیلګیو له وچیدو د مخنیوي په هدف زنګړی پلان لري.
چله الله الحمد امکانات مم خدي دغه د مونږ یو کمیټا ده. د دې کمیټې کارونه روان دي. دغه مسایل ته به هم تشویق روان وي او هم د ولسونو نه خصوصا د منبر نه مدا غوښتنه ده چې په دې خلکو غږ وکړي او دا فردي مسؤلیت ټول باید په دې کې برخه واخلي.
که څه هم د پکتیا مرستیال ولی د نیلګیو د ساتنې په هدف د څو ادارو ترمنځ د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو خبره وکړه خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا په تیرو کلونو کې ګڼ کینول شوي نیلګي د نه پاملرنې له امله له منځه تللې او یا هم وچ شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ پخوانی کاندید وایي د افغانستان د سولې په هره موافقه کې باید ښځې ونډه ولري. هیلری کلینټن ویلي د سولې هغه موافقه دوام نشي کولای چې د افغاني ټولنې نیمایي قشر یعنی ښځې پکې ونډه ونه لري. خو د افغانستان لومړنۍ میزبانې رولا غنی تیر یک شنبه ډار ورکړی و چې د افغان ښځو له سلام مشورو پرته به د سولې کومه پریکړه نه کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو یوې مخکښې سیاستوالې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه وبلله. هیلری کلینټن چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره او د ولسمشری په تیرو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښه کاندیده وه د خبرې پرون سه شنبه وکړې. میرمن کلینټن چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه رابلل سوې جلسې ته خبرې کولې زیاته کړه. افغانستان کې د سولې په هر موافقه کې باید ښځې داخلي وي او د هغوی حقونو ته درناوی وسی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، اقتصادي ودې او د هرې موافقې د دوام لپاره ښځې مهمې دي. که ښځې څنډې ته سي، د پایدار سولې لیدلوري به له منځه ولاړ سي. که ټولنه سره وویشل سوه او ښځې حاشیې ته ولاړې سي، ډېر احتمال لري چې تروریستان ځان ته پناه ځای پیدا کړي. میرمن کلینټن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د بریا په اړه هم شک څرګند کړ. د هغې په خبره کلي چې د افغانستان حکومت څنډې ته پاتې وي، د پایدار سولې راوستل ستونزمن کیږي. میرمن کلینټن د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 لاسلیک شوې موافقې ته په اشاره وویل:
It is difficult to have an agreement.
دا به ګران وي که د یو هیواد حکومت چې تمه لري پیاوړی وي او دوام پیدا کړي، د موافقې څنډې ته پرېږدي او یو موافقه وکړي. که د یو هیواد نیمایي وګړي یعنې ښځې څنډې ته پرېږدي، د یوې موافقې ساتل ستونزمن کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ښځو ځینو فعالانو هم شکایت کړی و چې د سولې په پروسه کې د دوی اندېښنې له پامه غورځول سوي دي. بلخوا د افغانستان لومړۍ میرمنې ډاډ ورکړې چې د افغان ښځو له سلا مشورو پرته به د سولې کومه پرېکړه نه کیږي. رولا غني د مارچ پر 3 د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د ښځو له ګډون پرته به د سولې په اړه د تړلو دروازو تر شا کومه پرېکړه ونه سي.
او هم دوستانو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د فراه مسؤلین وایي چې په دغه ښار کې دوه طالبان له افغان ځواکونو سره جګړه کې وژل شوي دي. د فراه د پولیسو ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته پرون ناوخته د ښار اړوند ګڼکان کلي کې وشوه. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د لنډمهالې لپاره افغانانو ته د ویزو ورکول